طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اومې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشه خدای تعالی دې وکړي ټول به یو ځل بیا خپل درسونو ته حاضر شوی آی. درنو زده کوونکو پوهان آرین د طبی زده کړې د اومې دورې د اناټومۍ په لومړنی درس باندې پیل کوم. راځئ تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. په یو څلوېښته مسافه کې د اناټومۍ درس پیلېږي. تر دې دمه موږ د مختلفو سیستمونو اناټومي ویلې ده. د دې اوس یو بل سیستم ته چې هغه تنفسي سیستم دی یا ریسپایریټری سیستم دی د هغې اناټومي زده کوو. په یاد ولرئ دا چې سیستمونه ډېر زیاتې لاس ټوله سیستمونه لرو د ټولو اناټومي موږ نه وایو یا کدا سی ووایو چې د ټولو اناټومي هغه نه ویل کیږي په کاریکولم یا نصاب کې. فرضاً موږ که چیرې د اندوکراین سیستم اناټومي وایو د اندوکراین سیستم اناټومي بله نه ویل کیږي. د هغې لپاره موږ چې کومې غدې لرو هغه مو د نورو سیستمونو سره یو ځای ویلې دي. فرضاً موږ پانکراس غده ویلې ده. پانکراس یوه غده ده چې دا د هضمي سیستم سره یو ځای ویل شوې ده. یا ځینې نور غدوات په نورو سیستمونو کې ویل کیږي، عصبي سیستمونو کې ویل کیږي، په همدغسې نورو سیستمونو کې. یا که چیرې موږ ووایو چې د تناسلي سیستم یا ریپروډکټیو سیستم یا د تکثري سیستم اناټومي به موږ ځان ته وایو، هغه هم ځان ته نه وایو، ځکه هغه مو د ولادي یا د قبیلګۍ په اساساتو کې راپیل کړې ده. د راهم په هکله، د اووري یا تخمدانونو په هکله همدغه معلومات خپله اناټومي ده. نو هیله ده تاسې په دې برخه کې فکر وکړئ چې اناټومي یا د ټولو سیستمونو اناټومي دغه جلا جلا نه ویل کیږي، ځینې بیا په نورو برخو کې خپله ویل کیږي. دا چې تنفسي سیستم یو لوی او مهم سیستم دی، نو ځکه یې اناټومي ځان ته وایو. د عصبي سیستم اناټومي بیا ځان ته وایو. راځئ د تنفسي سیستم اناټومي راپیلو. تنفسي سیستم یا ریسپایریټری سیستم، تاسې په اړه پوهیږئ، داسې یو سیستم دی چې په دې کې یوازې اکسیجن ترلاسه کیږي او کاربن ډای اکساید خارجیږي. یعنی دغه سیستم ته خوراکي مواد نه ځي. دغه سیستم د پوزې او خولې څخه شروع دی او د سږو تر کوچنیو کڅوړو پورې رسیږي. خو د هضمي سیستم تعریف مو داسې وکړ چې د هضمي سیستم چې دی دا د خولې څخه شروع دی او تر اناس یا مقعد پورې رسیږي. خو تنفسي سیستم بیا لنډ دی، اوږدوالی زیات نه دی. مهم غړي پکې سږي دي، تر څنګ یې د سږو هوایی لارې دي او پوزه ده. نو لومړی به د تنفسي سیستم په اړه عمومي پوه شو چې کوم غړي پکې شامل دي. موږ وایو سیستم، سیستم داسې تعریفیږي چې د څو غړیو مجموعه چې ځانګړي دند سرته ورسوي سیستم بلل کیږي. څو غړي که چیرې سره یوځای شي، او که موږ داسې ووایو چې څو انساج که چیرې سره یوځای شي د بیا غړی جوړوي، او که څو غړي سره یوځای شي سیستم جوړوي. اوس څو غړي سره یوځای کیږي، فرضاً پوزه ده هنجره ده ټراکیا ده برنکسونه او سږی ده ټول بیا یو سیستم جوړوي. راځئ تنفسي سیستم پایلو. لومړی چپ طرف ته انځور وګورئ. په دې انځور کې یو کس دی، د هغې تنفسي لارې موږ ته پکې واضح شوې دي. په دې لارو کې تنفس ترسره کیږي. ځینې وخت موږ وایو چې په تنفسي لارو کې بندښت، تاسې په انځور کې لیدلی شئ. اوس که په دې کومه ساحه کې بندښت و، یو کس د وژونکي حالت سره مخ کیږي، ځکه اکسیجن نشي اخیستی. لیکل شوی دی د تنفسي سیستم اناټومي. بسم الله الرحمن الرحیم. د تنفسي سیستم غړي عبارت دی له، ګورئ، د تنفسي سیستم غړي پیژنو کوم دي. د تنفسي سیستم غړي عبارت دی له هغه غړي چې تنفسي سیستم یې جوړ کړی دی. لومړی پوزه، له پوزې پیلو. پوزې ته نوز وایي، پوزه یا نوز. دوهم حلقوم، حلقوم ته فارنګس وایي، په یاد ولرئ. حلقوم یا فارنګس داسې یو غړی دی چې هم د هضمي سیستم مربوط دی او هم د تنفسي سیستم. دا د دواړو سیستمونو لپاره ګډه لار ده. ګورئ، یعنی که خوراکي مواد ځي، دا هم د حلقوم په یوه برخه باندې تیریږي یا د فارنګس په یوه برخه باندې تیریږي، اور فارنګس چې ورته وایي. او هوا هم د دې لارې تیریږي، خو لاندې بیا په خپلو لارو یا په خپلو مسیرونو باندې تګ کوي. نو دوهم حلقوم یا فارنګس دی. څه شی دی؟ فارنګس. حلقوم یا فارنګس. دریم هنجره یا لارنګس. هنجرې ته څه وایي؟ لارنګس ورته وایي. لارنګس، لارنګس هنجرې ته وایي. دریم هنجره شو، ګورئ، هنجرې ته لارنګس وایي. هنجره یا لارنګس. څلورم ټراکیا، ګورئ، ټراکیا، ټراکیا، ټراکیا. پنځم برنکسونه، برنکس، برنکسونه یا برنکس، برنکسونه، برنکسونه. شپږم سږی، لنګس ورته وایي. سږی، لنګس، سږی. ګورئ، د هر یو په هکله جلا جلا تفصیلي بحث لرو. پوزه پیژنو، بیا له هغې وروسته حلقوم، بیا هنجره، بیا ټراکیا، بیا برنکسونه او بیا سږی. هر یو جلا جلا مطالعه کوو، داسې لکه یو د طب محصل چې همدغه څه زده کوي. لاندې لیکل شوي دي، ګورئ، اوس د پورته غړو له ډلې یو په یو تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی پوزه، پوزه نه پیلوم، د هغې وړاندې انځور کې همدغه غړي درښایم. تاسې ګورئ، په انځور کې لومړی شماره پیدا کړئ، نیزل کیویټی. د پوزې جوف یا د پوزې خالیګا ته وایي. څومره آزاده خالیګا ده، ګورئ، نیزل کیویټی. دغه سور رنګ چې ورکړی دا نیزل کیویټی ده. لومړی شماره نیزل کیویټی. راځئ دوهمه شماره په انځور کې پیدا کړئ، دا به فارنګس وي. تاسې دوهمه شماره پیدا کړئ، فارنګس ښي طرف ته ده، یا د دې کس د سر شاته. فارنګس دوهمه شماره، فارنګس، فارنګس. دریمه شماره لاندې راځئ، لارنګس ته. لارنګس، لارنګس، لارنګس. څلورمه شماره پیدا کړئ، چپ طرف ته راشئ، ټراکیا لیکل شوی ده. ګورئ، هغه انځور هم ورسره ګورئ چې ټراکیا کوم ځای شو. ټراکیاس یا ټراکیا، ټراکیا، ټراکیا. شپږم لنګس، لنګس سږی ته وایي. لنګس لغې وړاندې که پنځم پیدا کړئ، پنځمه شماره لاندې برانکای، د سږو هوایی لارې یا کوچنۍ لارې یا برنکسونو ته وایي په لنډ ډول. هغه لارې چې سږو ته داخلیږي یا کدا سے وایو چې ٹراکیا په دوو برخو باندې وشل کیږي، یو رائټ برانکس با لیفټ برانکس، د ته برانکای هم وای برانکای. پنځمه شمره برانکای، شپږمه شمره پورته لنګس لیکل شوی دی، لنګس سګو ته وای. د دې کس چپ طرف ته راشئ، برانشیولس لیکل شوی دی، شمره مو نه ده ورکړي، ځکه مو نه ده ورکړي چې د دې په اړه اوس نه یو غږېدلی. برانشیولس یعنی دا په مین یا اساسی تنفسی غړو کې نه دی شامل. برانشیول او الیولای، الیولای د هوایی کڅوړو په معنا ده، د سږې د سږې لپاره هوایی کڅوړې ته الیولای وای، الیولای. او لاندې ډیافرام لیکل شوی دی، دا یوه عضله ده همواره د سږو لاندې ده. کله چې سږې د هوا نه ډکیږي دغه عضله لاندې کوزیږي، کله چې سږی خپل هوا خارجوي نو عضله پورته تقه کنټراکشن کوي، تقلص کوي. نو دغه مهم غړی تاسې در سره په نښه کړئ او تناسی رسامي وکړئ. د تنفسي سیستم مهم غړی ګورئ، د ښي طرف تر کتار کې مو چې شپږ لیکلي دي، پوزه، حلقوم، هنجاره، ټراکیا، برنکسونه او سږی، دا ډیر مهم دي، باید تاسې زده کړی شئ. لومړی پوزه یا نوز پایلو، پوزې ته نوز وای. موقعیت او شکل یې پیژنو، موقعیت او شکل یې پیژنو. موقعیت او شکل ګورې داسې دی، پوزه هرم ته ورته شکل لري، دی شکل شو هرم. هرم لکه یو کوتای تاسې راواخلی، څه نه څه نرای غوندې کوتای وي او شپږ مخونه لري، دا به مقابی شکل شي. خو که چیرې د یو طرف څه نه څه نرای غوندې شي، دا هرم ته ورته شکل دی. په ریاضي کې، په هندسه کې دغه شکلونه ښودل کیږي. دا چې بورډ یا تخته نه لرم تر څو تاسو ته هرم شکل رسم کړم، نو په همدې اساس بیوسه یم. خو بیا هم دومره وایم چې هرم داسې یو شکل دی، فرضاً تاسې یو کوتای فرض کړئ، دغه ځینې بسکوټ یا ځینې د سر تیلو لپاره ځانګړي کوتي یا د نورو، فرضاً د سر د تیلو یو کوتای مو راواخیست، دا دوه سرونه لري. د کوتای د یو سر که چیرې ټینګ کړی او د کوتي دا برخه تنګه شي او د بل سر آزاد غوندې وي، دې ډول شکل ته احرام وایي. نو پوزه هم داسې ده، په مخکینۍ برخه کې آزاده ده، خوشاته څه نه څه پورته د تنګیږي، ځکه د دوو سترګو په منځ کې دا ساحه څومره ګورې کوچنۍ شوې ده، خو د پوزې څوکه غټه ده. زه د بهار طرف نه پیغږیږم، ځکه مونږ وایو چې شکل یې، شکل خو د بهار طرف نه معلومیږي چې مونږ څه ډول وینو، احرام ته ورته شکل ده. د پوزې لاندې برخه، د پوزې پورته راوتې برخه دا غټه ده ګورئ، خو دننه برخه یا د پوزې پورتنۍ برخه چې د دوو سترګو په منځ کې ده، دا نری شوې ده. نو هرم دې ډول شکل ته وایي. یا که داسې ووایو ګورئ چې هرم داسې یو شکل وي لکه د ځینو میګو په غاړه کې ځنګړي بیل یا زنګونه دي، ځنګړي زنګونه دي ګورې، کله چې دوی روان وي هغه زنګ کوي. نو هغې ته مونږ ویلی شو چې دا هرم ته ورته شکل دی. نو پوزه هرم ته ورته شکل لري. نور لیکل شوی دی، موقعیت یې ښایو چې د مخ په انټیریر کې د متوسط خط د پاسه موقعیت لري. د مخ په انټیریر کې، په انټیریر باندې بیخي تاسې پوهیږئ ګورئ، انټیریر مخکینۍ برخې ته وایي، پوسټیریر شا ته وایي. د مخ په انټیریر کې موقعیت لري، خو د متوسط خط د پاسه. متوسط خط مخ په دو برخو باندې وشي، د منځنی خط چې دی د دو سترګو په منځ کې به دا خط تیر شي لاندې، د دې خط د پاسه موقعیت لري او هرم ته ورته شکل لري، هرم. نو موقعیت هم تاسو ته واضح شو، په انټیریر کې وکیده. لاندې لیکل شوی د پوزې خارجي منظره موقعیت او شکل باندې پوه شوی. شکل یې هرم ته ورته شکل دی، پیرامایډل شیپ دی، پیرامایډل پیرامایډ هرم ته وایي، او د مخ په انټیریر کې د متوسط خط د پاسه موقعیت لري. د پوزې خارجي منظره پیژنو، څه ډول لیدل کیږي د بهر طرف نه. خلاندې لیکل شوی دی که پوزې ته د خارج له لوري وکتل شي یوه قاعده یا ریښه لري او بل آزاده څوکه لري، چې د پوزې د څوکې په برخه کې دوه سوري دي چې د پوزې سوریو ته نوز ټرایل وای. نوز ټرایل وای، ګوره دا متن بیا وایم. که د پوزې خارج ته وکتل شي، یعنی پوزه ده د خارج له لوري ورته وکتل شي، یوه قاعده یا ریښه لري چې هغې ته نیزل روټ وای او بل آزاده څوکه لري. قاعده به د پوزې پورتنۍ او شاتنۍ برخه وي، دغه د دوو وریځو په منځ کې چې کومه سهاره پیلیږي یا د دوو سترګو په منځ کې چې کومه سهاره پیلیږي له ټنډې څخه، دا به د پوزې قاعده شي یا بیس شي، یا به یې ریښه شي چې روټ ورته وایي. بیس آف نوز یا روټ آف نوز کوم ځای دی؟ د دې ټنډې څخه چې پوزه را پیلیږي، ګورئ د دوو وریځو په منځ کې د ټنډې څخه یا فورهیډ څخه پوزه را پیلیږي او لاندې راځي آزاده څوکه یې بلا، هغې ته اپیکس وای. نو یوه قاعده لري او بل آزاده څوکه لري. د دې قاعدې او د آزاده څوکه په منځ کې چې کوم ډورسم دی، یو پول دی، دې ته نیزل بریج وای. ګورئ په یاد ولرئ، ډېر آسان درس دی، خو فکر وکړئ. د پوزې د څوکې او د پوزې د قاعدې په منځ کې دغه کومه ساحه چې ده لکه یو پول د پړ په ډول، د پول ته نیزل بریج وای یا نیزل ډورسم وای. ډورسم اف نیزل هم ورته وای، ډورسم برخه ده. همتن ته راځو. که پوزې ته د خارج له لوري وکتل شي یوه قاعده یا ریښه لري او بل آزاده څوکه لري، چې د پوزې د څوکې په برخه کې دوه سوري دي چې سوریو ته نوسټرایل وای. د دې پوزې په څوکه کې دوه سوري دي، هغې ته نوسټرایل وای. څه ورته وایي؟ نوسټرایل. د چیرته دي؟ د دې پوزې په قاعده کې. بل د پوزې داخلي منظره پیژنو. د پوزې داخلي منظره ښه فکر وکړي، ګوري دا ډېر مهمه برخه ده. د پوزې په داخل باندې هم پوهیږو، په خارج باندې پوه شوی، په داخل باندې اوس پوهیږو. لیکل شوی دی د پوزې داخلي منظره، که چیرې پوزې ته د داخل طرف ته وګورو نو دوه سوري لري چې د نیزل سپټم په واسطه یو له بل څخه بیل شوي دي. که پوزې ته د داخل طرف نه وګورو نو دوه سوري لري، دغه دواړه سوري د نیزل سپټم په واسطه یو له بل څخه بل شوی دی. که پوزې ته د داخل طرف نه ګورو، ګورئ پوزه ده خو داخل طرف نه ورته ګورو، نو دوه سوري لري، یعنی دوه اوږده اوږده سوري لري، د ننه دوه سوري تیر شوي دي، چې دا دواړه خالیګاوې د نیزل سپټم په واسطه یو له بل څخه بل شوي دي. نیزل سپټم دا د پوزې پرده ده. په لنډ ډول که داسې وایي چې د پوزې پرده نیزل سپټم د ازروف یا کرپندوکي نه جوړه ده. دغه نیزل سپټم تاسې په خپله هم جس کولای شئ، ګورئ په خپله پوزه کې تطبیق کړئ. د پوزې یو سوری او بل سوری، د دوو سوریو په منځ کې نیزل سپټم ده. که چیرې دواړه ګوتې دننه کړئ، په منځ کې ازروفي برخه ده چې دې ته نیزل سپټم وایي، او د پوزې دوه خالیګاوې یو په بل باندې ویشلې دي. کومې خالیګاوې؟ راځي 24مه صفحه کې د پوزې خالیګاوې پیژنو. د پوزې خالیګاوې یا نیزل کیویټي، نیزل کیویټي لیکل شوی دی. پوزه دوه تشې لري چې یوه یې ښی او بله یې چپه تشه ده، او په اناټومۍ کې لاندې نمونه ورته کارولی شو. پوزه دوه تشې لري خو دوه خالیګاوې لري چې دې دوو تشو ته د دوو سوریو له لارې لار تللې ده. لومړی رایټ نیزل کیویټي ده، دوهم لیفټ نیزل کیویټي ده. ګورئ رایټ نیزل کیویټي او دوهم لیفټ نیزل کیویٹی، رائٹ نیزل کیویٹی، رائٹ ہی طرف تو وائی نیزل پوزی تو وائی کیویٹی خلی گا تو وائی، دو ہم لیفٹ نیزل کیویٹی، لیفٹ چپ طرف تو وائی نیزل پوزی تو وائی او کیویٹی خلی گا تو وائی، یو ہی طرف تا خلی گا دی پوزی او بلا چپ طرف تا دائی، انشاءاللہ پا دی پوئے گئی دا دل پارا مهم دی، کلا چی تاسی دی پوزی پا برخا کی جنی ناروغی بیا متعلق کوائی، جنی وقت نیزل پو لیپوی دی پوزی وخیں ناغی پارا بیا معلومات لاسر اوڑی، فرضاً تاسی یو ناروغ تشخیص کل چی پو خی دی پوزی خالیگا کی دی وخی کتلا لاری، نو تاسی لیکل اشی چی دی پیشنٹ هاز ا پولیپ ان رائن نیزل کیویٹی، یک پا صدا ڈولی لیکای a polyp yani yo polyp in right nasal cavity ya lan likai che polyp wali kai right nasal cavity kida che polyp cha shayad urustai wayo nota se de pose khale gawe ham o pe jande dua di right nasal cavity cavity aw left nasal cavity dar sam dum ra bas te khlasa e koma de tanafusi system anatomy ki mung de tanafusi system ghadi o pe jandal کوم کوم غړی دی، پوزه دا، حلقوم دا، حنجره دا، ټراکیا دا، برانکسونه دی او سږی دی، تاسو انګلیسي نومونه هم ورته زده کړئ لکه نوز، فارنګس، لارنګس، ټراکیا، برانکس او لنګس، پنځور کې هم درته تطبیق کړئ، او بل د هر یو غړی جلا جلا په درسونو کې وایو، کله چې دا ټول غړی وویل شي دا په دې معنی چې تنفسي سیستم اناټومي بشپړه شوه. لومړی مو پوزه را پیل کړی، د پوزې شکل مو خود هرم یا پیرامایډ ته ورته شکل لري، موقعیت می وخود د مخ پانټیریر کې د متوسط خط د پاسه وکړه، د پوزې خارجي منظره کې مو چې یو قاعده لري او بل آزاده څوکه لري او دوه سوري لري په آزاده څوکه کې اپیکس کې چې هغه ته نوسټرایل وای، نوسټرایل د پوزې داخلي منظره مو خود چې دوه غټې خالي گاوی یا سوري لري چې د نیزل سپټم په واسطه یو لبل څخه جلا شوي دي، او بل مو نیزل کیویٹی کی دو خلیگاوی ونو مولی چی، و رائٹ نیزل کیویٹی دا و بلا لیفٹ نیزل کیویٹی دا. درس هم دوم را بستائیں رسی گرانو زدکون کو حضیری آخلو، نن ورات اتوشتا ما درسی خپرا ونا دا، او پرون زمو گووشتا ما درسی خپرا ونا وا، پووشتا ما درسی خپرا ونا کی زمو دی حضیری تو رای آغا یو دای، خو پاتوشتمه خپرونه چې نن ورځ دغه بیل دی ګوره فرق وکړي دا سني چې غلط شي، پوښتمه درسې خپرونه کې د حاضرۍ تورې هغه د ای تورې و یعنی ورسته دایره به تاسو تورې کړی وي، ورسته دایره ای تورې، خو پاتوشتمه درسې خپرونه کې زموږ د حاضرۍ تورې هغه د ای تورې دی یعنی لومړی دایره به تاسو تورې کړی ای تورې. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم، تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ، علام و مل شام.
طبی زدکړې
واو میڈیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.